ورزشی معیاری را در اختیار دختران بوکسر قرار دهند.
وخت د ماخام شپک بجې دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفی ام لخبل همکارانو سره تاسو را بولم د ازادي رادیو په روانه مخمنه خبری مجلې کې درته لو شو مطالبه اوریدو ته او ری چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبری یو حساس پړاو تر رسیدلی دی په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په هیواد کې لمیشتو بهرنیو عسکرو غوښتي چې د شپې په عملیاتو کې د افغانانو کورونو ته نه نموزي د ناتوز وکونو چارواکو دغه عملیاتو پر دوام اټینګار کړی دی. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوری راوړي.
ناتو وایي د مشکوکو سخت دریځو د ځپلو په هدف د شپې لخوا عملیات به د افغان ولسمشر حامد کرزي له پرله پسې اعتراضونو سره سره دوام وکړي. د شمالي کوریا د مشر د مړینې له خبرو وروسته د هیواد دولتي رسنیو له خلکو غوښتو چې د هغه د کشر زوی کیم یانګ اون تر شا ودرېږي. د عراق سترې محکمې بهر ته د ولسمشر د مرستیال طارق هاشمي پر سفر بندیز ولګاوه. د خبرونو تفصیل ناتو وایي چې د مشکوکو سخت دریځو د ځپلو په هدف د شپې لخوا عملیات به د افغان ولسمشر حامد کرزي له پرله پسې اعتراضونو سره سره دوام وکړي. د ناتو ویاند کارستن جاکوبسن نن په کابل کې خبرلاند وویل چې ځانګړي افغان کماندوي ځواکونه تقریبا د شپې لخوا په ټولو دغو عملیاتو کې برخه لري او ونډه یې مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قمندان جان الن څخه وغوښتل چې تر لاس لاندې ځواکونه یې باید د افغانانو کورونو ته ننوځي. لا جمهوری ریاست په خبره شوی خبر پانه کړه غلی چې ولسمشر کرزی دغه خبره تیر ورځ د ملي امنیت د شورا په عمومي غونډه کې په داسې حال کې وکړه چې جان آلن هم پکې حاضر وو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي اداري فساد هغه وخت کمیدای شي چې دوی ته د لوړپوړو چارواکو د کار په جریان کې د څارنې اجازه ورکړل شي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظرین له ازادۍ لډو سره په مرکه کې وویل چې دوی ته هغه وخت د لوړپوړو چارواکو د فساد دوسیې رسیږي چې خبره له وخته تېروي.
د کار په جریان کې نظارت د اجراتو د وزارت قانون په موږ باندې بند یا موږ دا کار نشو کولای. که چیرې موږ ته اجازه راکړی شي نو بیا موږ کولای شو چې دغه کار مخته بوځو.
نظری زیاته کړه دوی ته داسې وخت د لوړپوړو چارواکو د فساد دوسیې رسیږي چې هغوی له هیواده تښتېدلی وي. نوموړي د دې ډول دوسیو ښې بېلګې د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقادر فطرت د حج او اوقافو د پخواني وزیر صدیق چکری او دغه راز د ترانسپورت د پخواني وزیر حمیدالله قادری د فساد دوسیې یادې کړې. دغه درې واړه چارواکي اوس په بهر کې اوسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړ. د دې وزارت مرستیال بری صدیقي نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د کانکور ازموینه به چې روانه اونۍ په شپږو ولایتونو کې پیل شوې ډېر ژر په نورو ټولو ولایتونو کې پیل شي او د هغو تر میاشتې به دوام وکړي. د ښاغلي صدیقي په وینا دا ځل په کانکور کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره ښه تخنیکي تیاری نیولی دی. د لوړو زده کړو د وزارت په وینا راتلونکي تعلیمي کال ته د هیواد په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې به 24,000 محصلان جذب کړی شي. د شمالي کوریا د مشر د مړینې له خبرو وروسته د هیواد دولتي رسنیو له خلکو غوښتل چې د هغه د کشر زوی کیم یانګ اون تر شا چې نوموړی د پلار ستر ځای ناستی بللی ودرېږي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو وویل نه شپېته کلن کیم یانګ ایل د زړه د حملې له امله مړ شو. ویل کېږي چې کیم یانګ ایل په 2008 میسوي کال کې دماغي سکته کړې وه. د هغه د ښخولو مراسم به د دسمبر په 28 په پینګ یانګ کې ترسره شي. ځوان کیم چې ویل کېږي 40 کاله عمر لري له مخکې د مهمو دندو مسؤلیت ورسپارل شویده. په سیمه کې د کمونیستي کوریا مهم متحد چین د کیم پر ملینې د خواشنۍ مراتب څرګند کړي او له دې هیواد سره د همکارۍ د دوام ډاډ څرګند کړی دی. جنوبي کوریا خپل پوځ ته د احضاراتو امر کړی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کوریا له مشر لی مونګ بک سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پیښې به له نږدې څاري. چکان د خپل پخواني ولسمشر د کمونیستي رژیم مخالف او نمایش نامه لیکونکي پر ملینې خواشنۍ څرګندوي. وسله او هاول تیره ورځ د 50 کلنۍ په عمر مړ شو. هاول په 1990 کال کې د بخملي انقلاب مشر و چې په نتیجه کې د 13 کمونیستي واکمنۍ نسکوره شوه. هغه وروسته د ډیموکراتیک چکسلواکیا او د چک د جمهور رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. د چک ولسمشر واسلاو کلاوس او نور چارواکي لومړني کسانو چې نن د پراګ په ماڼۍ کې د خواخوږۍ څرګندولو په مخصوص کتاب کې لاسلیک وکړ. د هاول دفتر وویل چې د هغه مړی به نن د پراګ په پخوانۍ کلیسا کې چې هاول کلتوري مرکز جوړ کړی د خلکو د لیدو لپاره کېښودل شي. د هغه مړی به د چهارشنبې په ورځ د پراګ ماڼۍ ته انتقال شي. د چک رسنۍ وایي ټاکل شوی چې هاول د راتلونکي جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شي. د نړۍ مشرانو د وسله او هاول پر مړینې د خواشنۍ مراتب څرګند کړي او دا لړۍ دوام لري. د عراق سترې محکمې بهر ته د ولسمشر د مرستیال طارق هاشمي پر سفر بندیز لګولی. پر هاشمي او د صدر اعظم پر مرستیال صالح المطلق چې دواړه سنیان او د سیکولار العراقي د اتحاد غړي د فشارونو وروسته له هغې زیات شوي چې د مرستیال ولسمشر درې ساعتونکي ونیول شول او صدر اعظم نوري المالکي له مطلق څخه وغوښتل چې استعفا وکړي. د بغداد د امنیتي ادارې ویان جنرال قاسم عطا وویل د هاشمي درې ساعتونکي پرون د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول شول. د هاشمي او مطلق العراقي ایتلاف د شنبې د ورځې په پیل کې ویلي وو چې د صدر اعظم لخوا د واک د قبضه کېدو په اعتراض کې به له پارلمانه ووځي. ورځ وروسته مالکي له مطلق وغوښتل چې خپله دنده پرېږدي. د عراق پارلمان به پر دغې غوښتنې د جنوري په درېیمه بحث کوي. دغه تورونه په داسې وخت کې لګول کېږي چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هېواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د قاهرې په مرکزي برخه کې د تېرې شپې له شخړو وروسته چې د مظاهرهچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخو ډب په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول، نن وضعیت نسبتا آرام دی. د مصر الاهرام دولتي ورځپاڼې د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې وایي شخړې نن سهار وختي هغه مهال پیل شو چې عسکرو او امنیتي ځواکونو هڅه کوله مظاهرهچیان له تحریر چوک څخه لرې کړي. په وروستیو تلفاتو سره د هغو کسانو شمېر دولسو ته رسېدلی چې د تېرې جمعې د ورځې راهیسې په راپورته شویو شخړو کې وژل شوي دي. داود دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري. پروانه خبری مجله کې اوري چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د راپورونو مخې د سولې خبري یو حساس پړاو ته رسیدلې دي. ناتو ځواکونه په افغانستان کې د شپې د خوا عملیات مهم بولي. د پکتیا ولایت د یو چارواکي خبري اوري چې د شنبې په شپې نړیوالو ځواکونو پر کور عملیات کړي وو.
زویدو لوار سره انداخ شروع ک د ما فامیل کډمه د ما مخه ته وته تل زی خپل مرموې ته دي ځان ورته ورک.
او اوري چې د پاکستان ولسمشر چې د تداوی لپاره د وبیت تللې او بیرته خپل هیواد ته ستون شو او د شمالي کوریا رهبر له نړۍ سترګې پټې کړې. د راپورونو له مخې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبري یو ټاکونکی پړاو ته رسیدلې دي. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې وایي له طالبانو سره د خبرو ډیپلوماسۍ که څه هم حساس پړاو ته رسیدلې، خو دوی زیاتوي چې دا به یو اوږد او دوامدار بهیر وي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور لنډیز احمد تکل راوړي.
د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو له نږدې لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په ګڼ شمېر پټې لیدنې کتنې کړي چې ډېره برخه یې په جرمني او دوحه کې وي. او په دې خبرو کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر او د کوټې د شورا استازي شامل وو. امریکایي چارواکي چې د مسلې د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي دا خبرې اترې اوس یو مهم او ټاکونکي پړاو ته رسېدلې دي. دوی وایي ډېر ژر به دا نتیجه ترلاسه کړي چې آیا د سولې داسې یو توافق ته رسېدل چې په نتیجه کې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي ممکن دی که نه. په خبرو اترو کې شامل یو جګپوړی امریکایي مقام وایي دوی اوس د خبرو راتلونکي پړاو ته د ننوتو پر پوله ولاړ دي. دا مقام وایي د دې معنا دا ده چې موږ داسې یو مهم چینل موندلی چې موږ ته د دوه اړخیز اعتماد د رامنځته کولو امکان راکوي. رویټرز خبري اژانس لیکي امریکایي چارواکي د دې ډیپلوماسۍ د یوې برخې په توګه په دې اړه غور کوي چې له ګوانتانامو زندان څخه په نامعلوم شمېر طالب بندیان د افغان حکومت زندانونو ته ولېږدوي. راپور زیاتوي چې امریکایي چارواکو له منځګړو مراکچیانو غوښتي دي چې طالب مشران هم باید د اعتماد د رامنځته کولو په برخه کې ځینې اقدامات وکړي، لکه د نړیوال تروریزم غندل او په ښکاره دا اعلانول چې دوی له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي دي. د دې چارواکو په وینا کروانو خبرو اترو نتیجه ورکړه، نو راتلونکی لومړنی ګام به له افغانستانه بهر د طالبانو د یوې سیاسي نمایندګۍ له جوړېدو څخه د امریکا څرګند ملاتړ وي. د راپور له مخې امریکایي چارواکو طالبانو ته ویلي دي چې له دې سیاسي نمایندګۍ څخه باید د چندې د ټولولو، تبلیغاتو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو په مقصد نه، بلکې یوازې د دې لپاره کار واخیستل شي چې د خبرو له دوام او په پایله کې په حکومت کې د طالبانو د ګډون له چارې سره مرسته وکړي. رویټرز اژانس د راپور په دوام لیکي امریکایي چارواکي که څه هم وایي چې له طالبانو سره د خبرو ډیپلوماسي حساس پړاو ته رسېدلې، خو دوی دا هم مني چې دا به یو اوږد او دوامدار بهیر وي. دوی وایي چې د دې خبراترو په اړه ولسمشر حامد کرزي ته معلومات ورکړي او امریکایي مرکچیانو له غونډو مخکې او وروسته له افغان ولسمشر سره کتلي دي، خو په دې اړه چې آیا په خبراترو کې د حکومت استازي شامل و کنه دوی له تبصرې ډډه وکړه.
په راپور کې مو د امریکایي چارواکو له قوله واورېدل چې وایي له طالبانو سره د سولې خبرې یو ټاکونکي پړاو ته رسیدلې دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې خبرو اترو کې شامل چارواکي دا مني چې د دې هڅو په وړاندې ستونزې ډېرې دي. د طالبانو په لیکو کې درزونه پر دې بهیر د ولسمشر حامد کرزي او د ده د ځینو سلاحکارانو شکونه او د پاکستان ټینګار چې غواړي د افغانستان په راتلونکي کې مهم او اساسي رول ولري هغه ستونزې دي چې د سولې د هڅو په وړاندې خنډونه رامنځته کولی شي. دا موضوع احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره په مرکې کې څېړلې ده.
ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي چې آیا له طالبانو سره د امریکایي چارواکو لخوا واقعا د سولې خبرې اترې شوي دي کنه؟
چې کله امریکایانو د یو امریکایي اسیر سرتېري په باره کښې طالبانو سره په تماس کې شول او طالبانو د هغوی ته دا پېشنهاد وکړ چې تاسو باید موږ ته د ټولو هغه بندیان چې په ګوانتانامو کښې د افغان بندیان هغه باید تاسو څه شي کړي. امریکایانو دوی ته یو بل پېشنهاد کړي وو چې طالبان کولی شي افغان حکومت سره یو ځای شي او هغوی ته ډېر ښه برخه په حکومت کښې ورکول کېږي، او که دا د طالبانو لپاره د منلو ور نه وي دوی کولی شي په خپل هغه سیمو کښې چې دوی پکې واکمن دي خپل خاص حکومت ولري. خو طالبانو ته خبره ځکه رد ده چې وویل چې دا تجدید په طرف یو قدم دی او موږ هېڅکله دا خبره نه منو او یوازې زموږ او تاسې خبرې به د مسیرانو په باره کښې. طالبانو دا خبره نه مني چې د دوی او امریکایانو تر منځ چې کومې اړیکې نیول شوي دي د سولې په خاطر دي. دوی یوازې ویلي دي چې دا د یو امریکایي سرتېرو د خوشي کېدو په باره کښې وو او دوی له امریکایانو څخه دا غوښتنه کړې وه چې باید په ګوانتانامو کښې چې ټول افغاني بندیان دي هغه باید ټول خوشي سي.
ښاغلی مجده، له دې نه مخکې افغان چارواکو له دې سره مخالفت کړی و چې نور هیوادونه دې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړي. ستاسو په نظر د افغان حکومت دا دریز څومره منطقي او مواجه دی؟
ګوري، طالبان یو موقف غوره کړی ده چې ډېر شباهت لري هغه د مجاهدینو موقف ته چې د روسانو سره دوی ویل چې موږ خبرې کوو د هغه وخت جهاد په وخت کښې، او دا خبره کوله چې افغان حکومت سره یا ډاکتر نجیب الله حکومت سره موږ نه غواړو چې خبرې وکړو. دا یو ګوډاګی حکومت دی، لاسپوڅی حکومت دی، او دې سره خبرې کول بې فایده او بې ځایه دي. اوس هماغه خبره هماغه موقف طالبان لري، او طالبان وایي چې موږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو ځکه چې افغان حکومت دا توان نه لري چې هغه شرطونه چې موږ لرو هغه موږ ته پوره کړي. افغان حکومت داسې فکر کوي چې بهرنیان د دې په مقابل کښې توطعه کوي او یوازې په یوازې سر او په خپل سر طالبانو سره خبرې اترې جاري ساتلي دي او شاید دا یوه معامله وي. په دغه دلیل افغان حکومت دې نه خوښ نه دي. په همدغه دلیل دوی د قطر حکومت څخه هم خوابدي دي. نو یو ځلې بیا باید دا خبره تکرار نه شي. زما په نظر بهتره خبره دا وي چې ټولو سره خبرې وشي، یعنی یوازې هغه موقف طالبان لري چې موږ یوازې بهرنیانو سره خبرې کوو، کوم چې دا یوه هغه تېروتنه ده چې پخوا په افغانستان کښې تجربه شوي.
یوه بله ستونزه پاکستان دی چې په دې خبرو اترو کې یو ډېر مهم او اساسي رول غواړي. د پاکستان د دغو لوړو خیالاتو مخه ستاسو په نظر په کومه طریقه نیول کېدای شي؟
ګورئ، د پاکستان ځینې غوښتنې داسې دي چې د منلو وړ دي تر یو حده پورې. مثلا دوی غواړي چې د افغان حکومت سره غواړي چې ښه روابط باید دوی سره ولري، باید یو تعادل وي د هندوستان او پاکستان تر منځ په اړیکې. خو که د دې نه پورته دوی وغواړي چې افغانستان بالکل خپل روابط بهرنۍ نړۍ سره د پاکستان په خوښه جوړ کړي، دا خو امکان نه لري. هېڅ یو هېواد دا خبره نه شي منلی. نو زه فکر کوم چې پاکستان سره د افغانانو خبرې اترې هم لازم دي. یو لوی مشکل چې دلته موجود دي هغه دا دی چې افغانان سره دي که موږ په خپله افغانان دې مشکل ته د حل یوه لاره پیدا نه کړو په بهرنیانو دا کار نه کېږي. که موږ داسې فکر وکړو چې بهرنۍ قوتونه په افغانستان کښې موږ د پاکستان او د نورو ګاونډیانو له شر نه ځان خلاصولی شو، دا یوه بې ځایه تصور دی. نو زه فکر کوم چې افغانانو ته پکار دي چې سره کښېني او دا مشکل پاکستان سره حل کړي. البته په اول کښې په افغانستان کښې دننه یو وحدت نظر ته ډېر زیات ضرورت دی، ټول سره په دې صلاح شي چې افغانستان د ټولو مشترک کور.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه او بهر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هڅو زور اخیستې، ځینې کتونکي سپارښتنه کوي چې دا هڅې باید همغږي شي. افغان حکومت اوسوس له جهادي مشرانو له یوې مشورتي غونډې وروسته پریکړه وکړه چې د امکاناتو په صورت کې په افغانستان کې دننه وسلوالو طالبانو ته یو دفتر پرانیستلی شي. په ورته وخت کې امریکا او جرمني هم هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره په قطر کې یو دفتر پرانیزي، او د دې لپاره چې دا کار د افغان دولت له مشورې پرته ترسره شوی افغان مشرانو پرې خواشینی څرګنده کړي. خو د افغان کتونکو په وینا دا هلې ځلې هله ګټورې ثابتېدای شي چې د ټولو ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومند په ریپورت کې.
په افغانستان کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان دولت او په بهر کې پکې دونکو هڅو کې موجود توپیر د ذهنیت رامنځته کړی چې دا هڅې لا هم د بې باوري ښکار دي. افغان دولت د سولې په هڅو کې د بهرنیو د لاسوهنې مخالف دی، خو رپورټونه وایي چې امریکا او جرمني غواړي په قطر کې طالبانو ته د دفتر په پرانیستلو سره له دوی سره د خبرو امکانات برابر کړي. د افغان کابینه پخوانی غړی محمد امین فرهنګ وایي چې د هڅې باید په داسې ډول د افغان دولت په مشرۍ پر مخ بوتلی شي چې د ټولو اړخونو باور ترلاسه کړي.
د افغانستان حکومت باید داسې یو کانسپټ یا داسې یو مفکوره جوړ کړي، هم افغاني طالبانو، هم د افغانستان خلک، او هم د بین المللي جامعې ته وړاندې کړي چې هغه په اساس وکولی شي چې د دا ټول قوتونو اعتماد بیرته ځان ته جلب وکړي، او په دې لار کې دوی سره خبرې وکړي، او بیا یې په دې ډیالوګ کې داخل شي.
که څه هم افغان حکومت له تېر یو کال راهیسې د پخلاینې لپاره رسمي هڅې پیل کړي، خو د ښاغلي فرهنګ په وینا په دې برخه کې روښانه تګلاره نه وه موجود. دا چې امریکا او جرمني او بیا قطر طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانیستلو مسله او په دې برخه کې روانې خبرې ولې له افغان دولت سره نه شریکوي، په دې اړه هیڅ نه ویل کېږي. خو افغان دولت به د دې پرېکړې په غبرګون کې په هیواد کې دننه یا په سعودي عربستان او یا هم ترکیه کې وسلوالو طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانیستلو پرېکړه وکړه، او له دې کبله چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په پرېکړه کې نه دی پوښتل شوی، له دغه هیواد څخه خپل سفیر راوغوښت. د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضل ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې افغان دولت د سولې لپاره د هیڅ یوې هغې هڅې ملاتړ نه کوي چې د افغانانو په مشرۍ نه وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي په خپل هیواد کې له میشتو بهرنیو عسکرو غوښتي چې د شپې په عملیاتو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي، د ناټو ځواکونو چارواکو د دغو عملیاتو په دوام ټینګار کړی. په کابل کې د ناټو ځواکونو ویان کریستن جوکوبسن وایي دا عملیات د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره تر ټولو غوره او خوندي وسیله ده. خو نوموړی وایي چې د دغو عملیاتو د افغاني کېدو لپاره د ناټو ځانګړو ځواکونو په شان د افغاني ځانګړو ځواکونو د روزنې کار ګړندې شوې دي. ملخوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم دغه عملیات مؤثر بولي، خو وایي په دې عملیاتو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لارې چارې باید ولټول شي. زبیر ژمن او په دې اړه نور معلومات.
د ناټو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان آلن نه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ غوښتنه دا وه چې نور دوی په عملیاتو کې بهرني عسکر د افغانانو کورونو ته ننوځي. خو په کابل کې د ناټو ځواکونو ویان کریستن جیکوبسن د شپې عملیاتو په دوام د ټینګار په وخت کې وویل د عملیات د وسلوالو مخالفینو د مشرانو د ځپلو لپاره تر ټولو مؤثره او خوندي وسیله ده چې د ملکي خلکو مرجولو پکې له 1% هم ټیټه ده. نوموړي وویل اوس هم په ټولو دغو عملیاتو کې افغانان برخه لري، خو بشپړتوګه د افغاني کېدو لپاره وخت اړتیا ده.
Practically every night operation
د یوې اوس مهال د شپې په ټولو عملیاتو کې افغان ځانګړي ځواکونه عملاً برخه لري. مونږ به دغه عملیاتو ته ادامه ورکړو او لا به زیات کړو، او مونږ هم د افغانستان په شان د تلیوالو یو چې بل اخره د رنګ عملیات هم د افغانانو مسولیت جوړ شي. نوموړي وویل د شپې د عملیاتو د افغاني کېدو لپاره د افغان ځانګړو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو لپاره کار روان دی. ښاغلي جیکوبسن په اوس وخت کې د افغان ځانګړو ځواکونو د شمیر په اړه څونه ویل، خو ویل اوس هم د خپلو روزونکو په شان چې د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځانګړي ځواکونه دي عمل کوي. جمهور رئیس حامد کرزي د افغانانو کورونو ته د بهرنیو عسکرو د ننوتو پریکړه په پکتیا کې د ناټو ځواکونو د یوې حمله په غبرګون کې وکړه.
د پکتیا ولایت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ډاکټر حفیظ الله احمد زیچی د شنبې په شپې نړیوالو ځواکونو پر کور مرګونی عملیات کړی وو. لبن څخه تر راخلاصېدو وروسته یې ازادي رادیو ته ویلي چې باید افغان حکومت د نوموړي قضیه په جدي ډول تعقیب کړي. ډاکټر حفیظ الله له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د دودیزې لویې جرګې اوبن کنفرانس د غوښتنو پر خلاف یو ځل بیا نړیوالو ځواکونو د شپې عملیات وکړل او زیاتوي چې نور بهرنیان په دې نه ارزي چې د بېګناه خلکو له وژلو وروسته تش په بخونو غوښتلو خلاص شي. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال المر نیازي مرکه کړې او په سر کې ترې د هماغې شپې د پیښې څرنګوالی پوښتلې. ډاکټر حفیظ الله وایي
زه ویده وم، پوه سوی نه یم دی کوم لاسپیکر کې غږ نه ده کړی او نه یې دروازه ټکولې ده. او یو مشره خور مې چې د ما د حج د مبارکۍ لپاره راغلې وه، خدای دې صحت ورکړي چې هغه اوس هم زخمي ده. دی راته ویلې چې په کلا باندې کسان راوختل دی دیوال باندې، خو زه په ورختای چې راووتم چې ومې کتل چې د کلا په سر باندې کسان راوختل. چې ما غږ پې وکړو چې څوک یې، له وار سره یې انداخ شروع کړ. د ما فامیل کډه مې د ما مخې ته ودرېدل او زه خپل مرمو ته دې ځان ورته ورکړ. وخت مې چې وکتل چې دا ولګېدله، ما خپله سلاته منډه کړه، سلام یې راواخیستله. ما خپل هم انداخ پې وکړو چې دا غله دي، طالبان دي، مخالفین دي، د ما دښمنان دي، څوک دي. ځکه زه خپله په دولتي کارمند یم، نو په دې ارتباط باندې لاتلې درې خوانه پور شپیر شروع شو چې ما دغه همشیره هم ولګېدله او درې مې وړې لورانې ولګېدلې. بس دغه حساب نه یې کوم مخکې لاسپیکر په کې آواز کړی او نه یې مخته دروازه ټکولې ده. زه نه کوم تروریست یم، زه دولت یو کارمند یم. دا اوه کاله کېږي زه خپله دلته وظیفه اجرا کوم.
اصاف ځواکونو په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې په دغه کور کې د رشید په نوم د حقانی د ډلې او قومندان و. آیا له تاسو سره څوک مېلمانه وو نه وو که په تاسو باندې د رشید ګمان کړی وي؟
نو ځکه دا پښتانه لدی نه اوسي چې دا رشید څه شه کوم یو د دماغ. زه خپل حافظ الله نومېږم، یو بل زوی مې ذبیح الله نومېږي، بل زوی مې محمد نعیم نومېږي، دوه مې واړه زنمن دي چې یو زاهد الله نومېږي، بل شاهد الله. او نور په دې کور کې له ما سره چې د حج د مراسمو نه راګرځېدلی یم، ترې د ورځې ډېر مېلمانه دوستان راغلي دي. ما د حج مبارکۍ ته د شپې څوک نه دي راسره ماتل شوي، ځکه د رشید په نوم باندې زموږ په قوم کې نهسته، د رشید په نوم باندې زموږ په فامیل کې نهسته. د موږ جرم دې وښیي، د ما د زمانو جرم دې وښیي، یو ثبوت د افغانستان دولت ته وړاندې کی. زه خو یو دولتي کارمند وم، په ما یې اشتباه وه د رشید په نوم باندې یا د ما په زمانه یو، خو ما ته به دفتر ته راغلي وو، والي صاحب به جریان کې اچولی وو، قومندان خپل اردو به جریان کې اچولی وو، د ورځې به راغلي وو، د ما کور ته تلاشي به یې کړې وه. دا خو ګوره د عنانوي جرګه دغه اوس دایره سوله په بن کې پرېکړې شوې دي چې د شپې عملیات د افغانستان. زه نه پوهېږم تروریستان څوک دي. دا سوال اوس ما سره دی چې دا تروریستان څوک دي. د دوستي په نامه راغلي خو افغانان ټکوي، د القاعده ځالې معلومې دي، د تروریستانو ځالې معلومې دي چې په کوم ځای کې دي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال الان هم ولسمشر کرزي سره په همدې تړاو باندې خبرې کړې وې او ویل کېږي چې له هغې بښنه غوښتي.
بښنه باندې څه کېږي؟ د ما حیثیت ابرو لاړ خراب شو، دا بېرته راکوي سي. دلته د افغانستان موجوده منتخب حکومت موجود ده، ولې د هغې سره په هماهنګي د عملیات نه کوي؟
څه پښتنه دا چې تاسو پریکنده غوڅ دریز څه ده په دې اړه؟
زه افغانیم، زه د خپل ملت لپاره، د خپل خاورې لپاره ټول فامیل به هم قربانوم، خپل خاورې ته خدمت کوم، خپل ولس ته خدمت کوم. زه دومره نه مایسته کېږم د خپل یغنه چې زه به وظیفه پرېږدم. اخري خواهش مې دا ده چې د ما د قضیې په مورد باندې که یو شی واضح دی وخی ټول افغانستان ملت ته او د افغانستان دولت ته دی وخی، او که چیرې نه و هغه جاسوس دی وخی. دوی خپله نسی محکمه کولی، افغانستان خپله قضایي ارګانونه لري، دوی ترې تسلیم کې چې هغه خپله سزا باندې ورسیږي.
د پکتیا ولایت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د رئیس ډاکټر حفیظ الله احمد زی د زړه خواله مو ازادي رادیو سره واوریده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو چارواکي وایي چې له پاکستان سره د اکمالاتي لارې د خلاصولو په اړه خبرې روانې دي. پاکستان وروسته تر هغه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو اکمالاتي لارې وتړله چې ناتو ځواکونو په تیر نومبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د پاکستان دوه پوځي پوستې بمبار کړي او 24 عسکري ووژل. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوري. خو اوس دا چې د پاکستان ولسمشر چې د ورپېښې ناروغۍ له امله په دوبۍ کې بستر و بیر هیواد ته ستون شوی دی، دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی. رضوان مراد د پاکستان د وروستیو سیاسي حالاتو په اړه د رویټرز خبري اژانس ریپورت راوړی.
آصف علي زرداري نن سهار له دوبۍ څخه هیواد ته ستون شو، خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان ولسمشر بچې له پوځ سره ښې اړیکې نه لري کله په کار پیل وکړي. د سن ایالت د اطلاعات وزیر شازیه ماری رویټرز خبری آژانس ته وویل لنی کمرغه د ولسمشر صحت خده او له همدې عمله بیرته هیواد ته ستون شوی دی. خو د نوموړي په وینا دا چې کله به خپل کار پیلوي د ډاکټرانو لارښوونې پورې مربوطه ده. رویټرز خبری آژانس وی آصف علی زرداری خای د هغه لیک له عمله چې ویل کیږي له امریکا څخه پکې د پاکستان د پوسټ په وړاندې د ملاتړ غوښتنه کړې لستونزو سره مخامخ شي. د پاکستان سترې محکمې د دغه لیک چې ویل کیږي په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر د امریکا دفاع وزارت ته سپارلې استماعي بهیر پیل کړی دی. که څه هم چې ښاغلی زرداری قانوني مسؤلیت لري خو د رویټرز آژانس په وینا دا قضیه کولی شي د هغه سیاسي رول ته سخته او جدي ضربه ورسوي. رویټرز خبری آژانس وایي په زور سره له واک څخه د آصف علي زرداری لرې کول به نه یوازې ملکي مشرتابه ته سپکاوی وي بلکې پاکستان به له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. بلور ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی د امریکا دفاع وزارت ته د سپارل شوي لیک چې هغه د خپل هیواد امنیت ته ګواښ بللی دی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس وایي په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن وشل کېدل د دې هیواد پوځ ته اهانت وګڼل شو او خلکو هم په عام محضر کې پر پوځي مشرانو انتقادونه وکړه. خو په مهمن ایجنسۍ کې د ناټو په هوایي برید کې د پاکستان د 40 عسکرو وشل کېدو دې ته زمینه برابره کړه چې خلک له پوځ څخه بیا ملاتړ څرګند کړي او د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ هم دې پیښې اړیکې تر بل هر وخت کړکېچنې کړې. خو د پاکستان پوځ چې د دې هیواد امنیت ساتي او بهرنی سیاست یې هم ټاکي دا رد کړې چې ګواکې د آصف علي زرداری د ملکی حکومت د نسکورولو لپاره د کودتا پلان لري. خو کتونکو رویټرز آژانس ته ویلي که په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کیږي نو بیا د پوځ د مداخلې احتمال نشي ردېدلی.
د شمالي کوریا وتل مشر کیم جونګ ایل د 98 کلونو په عمر مړ شو. چین وایي جنګ د چین نږدې دوست او د خپل خلکو لپاره مهم رهبر وو. د امریکا ولسمشر په دې باب د جنوبي کوریا له ولسمشر سره خبرې کړي چې پیخې له نږدې وساري او په خپلو کې همکاري ولري. جنوبي کوریا د جونګ تن مړینې وروسته خپل پوځ ته د تیارسي امر کړی دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په دې اړه جزئیات له سالم محمد سالی څخه اورو.
شمالی کوریا د دوشنبه پر ورځ د دغه هیواد د وتلي رهبر کیم جونګ ایل د مړینې خبر ورکړ او له خپلو خلکو یې وغوښتل چې د هغه د زوی تر شا ودرېږي چې ظاهرا د جونګ ځایناستی ګڼل کیږي. په عین حال کې د نړۍ ځینې هیوادونه په دغه هیواد کې چې اټومي وسلې لري د بې ثباتۍ نښې ویني. اخوا جنوبي کوریا خپل پوځ د تیارسۍ امر کړی چې د شمالي کوریا د 12,00,000 کسیز غښتلي پوځ سره مخامخ دی. دواړه کوریاګانې له اوږدې مودې مخالفتونه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کوریا له ولسمشر لیو مینګ باک سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پیښې به له نږدې سری او همکاري به سره لري. چین د شمالي کوریا د دې مهم رهبر پر وژل کېدو خوشحالي وښوده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لیو ویمن نن په پیکینګ کې یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې د شمالي کوریا دغه رهبر د چین ډیر نږدې دوست و. کله چې خبر سولو چې د شمالي کوریا تر ټولو ستر رهبر کیم جونګ ایل مړ شوی ډیر خوشحالي سولو. په دې اړه خپل غم او خوشحالي څرګندو. د شمالي کوریا له خلکو سره خواخوږي شیو. ملګری کیم جونګ ایل د شمالي کوریا د خلکو ستر رهبر او د چین د خلکو نږدې دوست و. هغه په شمالي کوریا کې د سوسیالیزم د پرمختګ لپاره مهم مشارکتونه درلودل. دغه راز د چین او شمالي کوریا ترمنځ د دوستانه شګونډي توپ او د همکاریو د اړیکو په پراختیا کې مهم رول درلود. د شمالي کوریا هغه خلک چې د رهبر په توګه جنگ ورته ګران وو کله چې خبر سول چې دغه مشر یې د 98 کلونو په عمر د زړه د سکتې له کبله مړ شوی د دغه هیواد په کوڅو کې د دوی له سترګو اوښکې بهېدې او په څیرو کې یې خواشیني لورایې ښکارېده. د شمالي کوریا یو سرتیری له یو چینایي تلویزیون سره په خبرو کې په خواشینونکي ډول وویل چې خپل غم او درد نسی بیانولی. زنه په هیرم چې خپل غم په الفاظو کې څنګه بیان کړم زنوري خبري نسم کولای. د استرالیا د هیرالد سن ورځپاڼه او ځینې نورې سرچینې وایي د کیم جونګ ژغ په لومړي ځل په 1992 میلادي کال کې خپور شو. هغه وخت د کوریا د پوځ د 18 کلیزې په مناسبت یو پوځي پریډ ته وینا وکړه. د دې وینا یو برخه داسې وه: ویار د کوریا د خلکو د اتل پاوز پر سر تیرو. که څه هم سمدلاسه د کیم جونګ د ځایناستی په باب رسمي ډول کوم بیان نه دی خپور شوی خو داسې ښکاري چې د هغه زوی کیم جونګ اون به د پلار ځایناستی وي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دا نه څرګنده نه ده چې د کیم مرګ به پر هغو وروستیو هڅو تغیز وکړي چې هغه شمالي کوریا د اټومي پروګرام په باب خبرو ته راوستل دي. د شمالي کوریا ټلویزیون ویلي د دوی د مشر د شخولو مراسم به د دسمبر پر 28 نیټه ترسره شي.
ستاسو لا پیغامونه نه
مان دے نازی دا دور دا درخواست دے کابو ہولن سرگو جو سوالی او دلتا دے منگ جو سوالی دا دا برق روان دے نگرہار و لغمان دا منگ دے دے جو سوالی خلگی و بزبین و سیدین کھا منگ تانشتا دا والے باید منگ درخواست دی دا دولت
ساعت تا گورم شپگ نیمه بجه کیدون که دی ملیه هراری ستیو تراغلی دا و دا ننبرزی ورسته مخامنه خبری مجل ورنده کهیم.